درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه ز اسمت څاروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په پیل کې خبرونه لرو. د کندهار د سپین بولدک او چمن لار له یوی ونې بندیدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو. دغه لار د یو نامعلوم کس له لوري د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او دو نورو لټپ کېدو وروسته د پاکستان لخوا بند شو. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د برید دلیل څه و. تیر ورځ د افغان او پاکستانی پلاوی ترمنز له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه. د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاتو. یوې نړیوالې مرستندوی موسسې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې را په دېخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 40% ته زیات شوی دی. د سیف د چلډرن موسسې د راپور له مخې په دغو ماشومانو کې ځینې نوزیژې مخکې تر دې چې درملنې وشي مړه کیږي. په داسې حال کې چې افغان کورنۍ د لوږې له بېسارې بحران څخه کړیږي، په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره اړتیا ډېره شوې ده. د راپور له مخې په جنوري کې د سیف د چلډرن 50 ګرځنده ټیمونو د درملنې لپاره شاوخوا 2500 ماشومان بستر کړل. سور سلی بوی د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بشري وضعیت به راتلونکي کال لا ناوړه وي او لا ډېر کسان به د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره له سختیو سره مخامخ وي. د سر صلیب د نړیوال کمیټې عملیاتي رئیس مارتن شویب تیر شپه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل اقتصادي تنګسه سخته شوې، د خلکو نیستي ډیره جدي ده او خلک به د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره لاسوب شي وهي. دوی ویل لکه څنګه چې ورته ګورو ډیر افغانان خپل وسایل پلوري چې د تودولو وسایل رانیسي، په عین حال کې دوی د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ شیانو د بیو د زیاتېدو سره مخامخ دي. افغانان د ژمی په درشل کې دي او دا لکه چې طالبان د 2021 میلادي کال په اگست کې واک ته رسیدلي دوهم سخت ژمی دی. د فاریاب ولایت د مرکز میمنی شهر په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله ګنش بیر دوکانونه وسوسیدل. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شمس الله محمدی باختر خبری آژانس ته ویلي چې پرون یک شنبه په شیرین تګاب مارکیټ کې اور د غالی او لیوه دوکانه پیل شو او وروسته شاوخوا دوکانونو ته خپور شو. د محمدی په وینا د غالی او د دوکانونو د سوځیدو له کبله دوکاندارانو ته د څه باندې 2 میلیون افغانیو تاوان اوښتی دی. د ایران د بشری حقوقو مرکز وایي د ایران په عمومي اعتراضونو کې تر پرونی یک شنبه پورې د وژل شویو کسانو شمیر 419 تنو ته رسیدلې ده. د دې راپور پر اساس د سمبلی د میاشتې له شپږویشتمې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي تر پرونه پورې همدومره اعتراض کوونکي د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه 60 تنه ماشومان او تر 300 کلونو کشران دي. د دې مرکز پر اساس تر پرون پورې په مظاهرو او اعتراضونو کې لږ تر لږه 1400 یو 50 اعتراض کوونکي نیول شوي دي. د اوکرين پر زاپوریژیا اتمی بټی چې د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده د توپ د بریدونو په نتیجه کې پرونه او ورمورز 12-14 شوي دي. د اتمی انرژي نړیوالې ادارې له دغه 14 وروسته شدید خبرداري ورکړ. د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ګروسی د یو ستر اتمی ناورین په باب د خبرداري ورکولو په ترڅ کې وویل له اور سره ملو بيږي. روسیا او اوکراین پر یو بل تور پوری کوي چې پر زاپوریژیا د توپونو حمله کړې دي. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې سیالۍ ترسره کیږي. لومړی به په بی ګروپ کې انګلستان له ایران سره مخامخ شي. دوهمه سیالي به په ای ګروپ کې د هالند او سنګال وی، او درېمه سیالي به په بی ګروپ کې د امریکا او ویلز د ټیمونو ترمنځ وي. پرون د ای ګروپ لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ و چې اکوادور 2-0 وګټله. زمو شخله ازادي رادیو اوري. دا د زید دندو پټان ولسوالي اړوند پر ډیورن کرشه د دوو خواو ترمنځ د جګړې دي. د کابل کندهار پر لوی لارې څو ځای کار پیل شوی.
د کندهار کار د اینه منې د دروازې څخه شروع او زابل ولایت تر سرحد پورې غځي.
د طالبانو د ټولګټو وزیر وای چې د کابل کندهار د لوی لارې ترڅنګ د سالنګ پر لارې هم کار روان دی.
د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته د ګلریان وای د غور غونه د کار روان دی جریان لري.
په ختیځ ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني صفه دوله شپش نیو یاوري زموږ خبرونه همدارس د انټرنیټ لاري اوریدي شي د ازادي رادیو د وی پانی پټره ازادي رادیو ډاٹ کام. د پکتیا ولایت په دندو پټانو لسوالي کې ل تیرو دور زره سي جګړه روانه ده. دا جګړه پر ډیورن کرشه ده. ویل کیږي چې پاکستان د پاکستان لورته یو سرتیری وشل شوی او لشت لژو و نور جوبل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی اسکر د وژل کېدو او د وو پاکستانی اسکرو په ګډون د نه تنو نورو ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. پاکستانی رسنۍ لیکي ټپيانو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شته، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري یوازې د وطنو ټپي کېدل تایید کړي چې د په خبره درې پوزیان دوه ماشومان او نور لویان دي. هغه په خپل رسمي ټوئیټر باندې لیکلي دا نخته کورمکه د سرحدي ځمکه پر سر لانجې پل شوي خو ډیر جزئي تین دی ورکړي، مګر لدی وړاندې ډیر کله پډي ورن کر خل دی عمل د دواړو خاو ترمنځ نه ختی شوی چې پاکستانی لوري هڅه کړي چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه پنه خکړي. هغه دا چې طالبانو یې پاره تر اوسه خبرګون نه دی خوده. د طالبانو د 202 منصوري قلی اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي رادیو ته رالیګلی پیغام کې د نخته پاره یوازې دومره ویلي چې دوی یې پاره څېړنې کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لو ویان مهم په دی اړه پختل جواب یې رانه کړ. خصوصي کې خلک وايي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوب لپاره دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته د خپل نوم او د غږ نه خبرولو په شرط ویلي اوس هم یو نیمه ډزه اوریدل کیږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کاریدل درې دلی او شدید جګړه نشته. په ډنډ پټان کې لدی وړاندې هم لدی عمل نه خته شوی و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نه خته ورسره تر دې کیږي چې تیر اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ چې یو پاکستانی عسكر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغه تر نن دا دروازه د مسافرو او د سوداګرو پر مخ تړلې و، خو د سپین بولدک چمن دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دی لور ته راوخته ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هدا ته 15 شپه دروازه پروت و په کې بده چمن کې بار کې دا پروت و بس تیپ تیپ خر څام شو لستی دا اوس بس بورډر خوشا شو ستیر.
د سپین بولدک یو بل اوسیدونکو هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي رادیو ته رالیګلی پیغام کې لیکلي دا لار نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنۍ اړیکو سرپرست عبد الشکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه اوختونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي. هغه هڅې چې لای پایله نه ده ورکړي.
لبل خو د ډیورن کرشله پوری غاړي څخه راپورونه وای چې په کورم کې د دوپرزیو او بنگشو قبیلو د پولی دی خواته ل افغان طالبانو سره جګړه پیل کړې ده، او وروسته پاکستانی پوځیان هم د بنگشو او دوپرزیو په ملاتړ ل طالبانو سره په جګړه کې ګډون کړی دی. د هغه خو د راپورونو پر اساس په جګړه کې تر اوسه یو پاکستانی پوځي وژل شوی او د څلورو ملکیانو په شمول دولس نور جوبل شوی دي. د دې پیشې په اړه له سیمې څخه د مشال رادیو د خبريال راپور واوري.
د غټو وسلو دا ډزې په کورما کې پر پاک افغان پوله یو ځل بیا د شروع شوي جګړې دي. د اتوار په ماسپښین تلاشي جګړه بیا هله شروع شوله چې د پولي اخوا طالبانو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار لپاره بیا ګاډي ورور وستل. په جګړه کې د خواتر اوسه لګت لګا یو پوزي مړ او د سلور عام وګړو په شمول د لس نور زخمیان شوي. ولی اخوا د مرګ ژوبلې رسیدلو اطلاعات دی، خو د حقیقره او تصدیق شوی شمیر لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د ځنګل په پوستا د طالبانو حمله له کبله پاکستانی ځواک ته د ځاني زیان رسیدلو خبره کیږي، خو امنیتي چارواکو د هغې تصدیق نه دی کړی. د دین علاوه پاک افغان پولیس سره نږدې دواړو خواو ته موجود پر عام آبادی ګولې را پریوتی چې په هغه کې مالی او ځانی زیانونه اوریدلې دي. په بوړکی کې د سید شاه په نامه د یو کس په کور ماټر ګولې د راغورځېدو له کبله دوه ماشومان زخمیان شوي او په همهغه کور کې ساتل شوي سروي هم مړه شوي دي. پر پوله تر جګړې پس د خلاصو پکتیا لار هم تړل شوي او هغلته له دوه ورځو هیڅ تجارتي هلې ځلې نه دي شوي. د تاجرانو اتحادي یو مشر سید مبین مشال لوډیو ته وایي که جګړه ونه درېدله نو دواړو خواو تاجرانو ته به نقصان نه ورسیږي.
نو پر شپروت سو دریږي تقریبا اوریږي کی خرفیږي اندسی ډری پټا خرفیږي. نو خالکو ګوډی وی لوړ دی دستا وی لوړ دی چولیا وی لوړ دی پرچونا وی لوړ دی نور شیو نا وی لوړ دی دا خالکو ته ډیر غټی پیمانه نه نقصان دی.
بلخوا په دغړه د کورمې تنظیمي او پوس ویلی او نه اخوا طالبانو تر اوسه خپل دریز ور کړی. البته د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته ویلی مخکې هم پر یاد مساله د کابل سره خبرې شي خود حل چاره ونه لټول شوی ولې وو چې حالات خراب شول. نو یو ځل بیا کوشش کوي چې د طالبانو حکومت پر وړاندې د هر څه کې دی
د خبرې څومره دی د پکوړې ته په جرګو اومد په خبرو خلاص شي او جنگ ته کوم نه دی خبرو حل نه لري. خبرت قسمت سره شیوک شولو نو وس مونږ مطلب دی ته کلیر کټ خبره دی د افغان د کابل او د اسلام آباد به دي کې ان شاء الله انوالومنت وي.
په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د امنیتینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د اسګنتا لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمن تعلقات ترنګل شول. په دغه معاملې کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمن سوار جګړې هم شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چاري روان دي خو پر دې لار ټلونکو مسافر او موټر چلوونکو وای لار دې په اساسي ډول ورغول شو د ساتنې لپاره دې هم تدابیر غوړه شي. مسافر په ځانګړي ډول موټر چلوونکو غواړي چې پر دې لارې له ټاکل شوی معیار د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي. په دې اړه دا راپور ووري.
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیر کلونو کې د جګړو او ماينونو لامل سخت زیانمنه شوې ده چې اوس د بیا رغونې چارې په بیلابیلو برخو کې روانې دي. د یادې پروژې مسول انجنیر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانۍ په لګښت روانې دي او تر هغه ورسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلېږي په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسېږي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړی وای د لاري په جوړېدو سره به اوږ مزل لاندسي. نیاز محمد موټر چلوونکي
مرشبه به لار باندې کلو دا به دونې پر پراک په درلودي موږ دونې ستړي وو چې بيخي به اندازې ډېر ستړي وو. نو وای څه دونې خو نه وره جوړه کله وځ دلته پر روانو دونې شایسته خوانه کاوي چې بالابود خو نه جوړیږي. وځه د غزنه سره روانو دغه موټر دی د غزنه سره روان سوی سهار. نو دغه موزه د تراور چې شوغه لار ډیره خراب ده. نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولاړ شي هغه د اکسل پر مطابق باندې چناج ولکه نو مبارک شخ فند ور وساتل شي ډیر شخ فند وي کې.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وای د غلار دی پلند محاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یعقوت پونمونو دوه مسافر په ځانګړي توګه ل موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوی معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
افغانستان
خرابر جوڑ سی مدغسی ابل پلاخو چیر دوران کی منا جنگو کی سر نڑی دلی وس بائش ش ڈبل جوڑ سی ش سم جوڑ سی زمر دا غشتن دے چ منا مٹران وسائی منا خلق وسائی منا ڈمبر جوڑ سی ڈے شخن کی
د کابل کندهار لوی لار 423 کیلومتر اوږدوالی لري چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مالی مرسته جوړ شو چې ورسته د جګړو او ماینونو لامل ویجاړه او په زیات شمیر پلونه او پلچکونه هم تخریب شول. د لارې خرابوالی د دې لامل سوچي په لسګونه ترافیکي پیښې رامنځته سي او په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ لواوړي.
د کابل کندهار او نورو لارو په اړه په همدې خبرونه کې د طالبانو د ټولګټو وزارت له سرپرست ملا عبدالمنان عمری سره څو شیبه وروسته مرکه درورو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند پر ضد واکسین د تطبیق د ریورجنای کمپاین پیل شوی دی. د امیرختیا مسؤلان وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې یو لس لکه هغو ماشومان ته د ګوزند پر ضد واکسین دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. تفصیل په دې راپور کې
د پولیو پر ضد د درې ورځې کمپاین پر ننګرهار، سربیره، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 28 نیټه پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دغه کمپاین زکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړی شوی چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو لویلو څخه چې کوم سمپلونه معاینه شوی د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوی دی. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر مشال رادیو ته په یو راستول شوی پیغام کې په ولس غږ کړی چې خلو هغه ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ور کړي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نو موړې وایي
څلورو ولایتونو کې نن د دوشنبه ورځ د درې ورځو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کیږي. په یاد کمپاین کې به د یو شریو میلیون په اندازه باندې په څلورو ولایتونو کې ماشومان واکسین شي. د شي د شرقي حوزې د څلورو ولایتونو د هیوادوال څخه مخکنه ده چې خپل 15 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي ترڅو د فالج او د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خزینه پال سایره سلیم چې خپل هم د پولیو وایرس ښکار شوی په نورو میرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
هغه خويند او مایند کورونه کې د دوی باندې خپل اولادونه واکسین کړي ځکه چې ری ماشومان په دغه پولیو ناروغي باندې اخته شي هغه د دایمي فل سبب کیږي. نو دا درملنه نه لري او یو دروازې درملنه د دوه ساس کې واکسین دي چې دوی باید خپل اولادونه ته دغه واکسین وکړي او دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورزي به لدی تلې فرصت نه استفاده وکړي.
په 13 کلونو کې به د ننګرهار ولایت د شینوارو د سو ولسوالیو پر لرو پرتو سیمو کې د بدمنیو له عمله په زرګونه ماشومان د واکسینو لساس کو محرومېدل. خو یو تن مدني فعال عطا خان شینواری وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورزي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي.
خو وختونو کې د عامه پوهاوی ډېر نو موجود یو څه نام نه وي. ځینې افواهات هم د پولیو واکسینو په حواله باندې وو. نو اوس الحمدلله خلک هم پوه شوي دي هغه سیمو ته چې مخکې رسیدګي نه کېده اوس رسیدګي کیږي. د شینوارو په هغه غرایزو هغه چې بیخي د ډیورنډ کرخې سره نږدې پراته دي په مورګو کې حتی واکسین کیږي او ولته رضاکاران اوس رسیدګي کولی شي. آگاهي د خلکو ډېره شوې ده د پولیو په حواله باندې.
د پولیو وایرس په نوره نړۍ کې محو شوی خو پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شته دی. د روان 2022 زیږدیز کال لپاره تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو شل او په افغانستان کې دوه پیخي مثبت ثبت شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نومبر په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 15 میاشتې پوره شوې. په دې موده کې د جمهوریت پر مهال پلان شوې ډېرې ټولګټي پروژې نیمګړې پاتې دي او پر طالبانو تور دی چې پر ټولو دولتي پوستونو ملایان ټاکلي او په کارپو متخصصان له دندو ایستلې دي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر د هیواد په کچه په رغنیزو پروژو کې د متخصصو مامورینو د کار د دوام خبره کوي. ملا عبدالمنان عمری چې د طالبانو د مؤسس او پخوانی مشر ملا محمد عمر اخوند ورور دی، له آزادی رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پروژو او د خپل وزارت د نورو اړوندو چارو په اړه معلومات ورکړي دي. له احمد تکل سره د دې مرکه په پیل کې شاغلی عمری د هیواد په کچه پر دوو لویو پروژو د کار په اړه خبري کوي.
په عموم کې چې ډېر ورته اشد ضرورت دی او عمومی پروژه دی، په هغه کې یو د سالنګ پروژه ده چې په هغه کې د تونل رغونه ده او د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته دغه سره په څنګ کې ورته ګلریانی وای د غو رغونه ده چې همیشه خصوصا په ژمي کې ډیر خلک ور سره په مشکل کې وي، نو په هغه باندې کار روان دی، جریان لري. دویم د کابل کندهار لوی لار چې دا هم عام پروژه ده او ډیر ولسونو په دې باندې تګ راتګي، په همدغه سړک باندې درې ځای کار روان دي چې یو میدان شار په حدودو کې تر غزنی پورې او بل د غزنی څخه د زابل په طرف باندې او بل د زابل څخه د خواته د کندهار په طرف باندې. چې په حالت دغه عمومي لوی سړک او لوی پروژه دا تر لاس لاندې ده او کار باندې روان دي.
د افغانستان په کچه ښاغلی وزیر، د یو لوی حلقوي سرک یا لوی لارې د جوړېدو چارې هم په هغه وخت کې پلان شوې وې، په ځینو برخو کې چارې هم تر یو حده پورې پرمخ تللې وې. د هغې پروژې برخلیک هم څه پاتې دی که تاسو تصمیم لرئ چې پر اتلونکي کې پر هغې هم کار پیل کړئ؟
په هغه ارتباط خو تصمیم موجود دی چې حلقوي سړک څخه چې یو لوی برخه د افغانستان په لویدیس کې د هرات نه چې شروع بیا تر بادغیس ولایت پورې چې وصله ده، په هغه کې تقریبا 80% په هغه وخت کې د پروژې کار سوی دی. هغه 20% ته موږ تصمیم لرو، په هغه ارتباط باندې موږ هیئتان استولي دي او په هغه ارتباط باندې موږ د هغه مکمل تخنیکی او د کار د فیصدي ته پرمختګونو هغه ټول معلومات راټول کړی دي چې په انده کې به ان شاء الله اغه تمرج د عملی او د دغه پروژې د تکمیل لپاره خپل اقدامات کوو. او دغه نورسته چې په حلقوي سړک پورې تعلق لري چې هغه د بدغس ولایت نه تر پاریا پورې چې هغه 120 کیلومتر سړک تر اوسه پورې هغه باندې کار نه دی شوی، چې دغه لپاره هم شرکتونو سره په تماس کې رابطه کیو او هغه وخت کې چې دا د یو برخه و چې خارجي ډونرانو په هغه وخت کې تصمیم درلودي چې هغه مخته بوزي او حلقوي سړک وصل کی، ولی خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ کوششونه روان دي چې هغه ډونران دې ته بیا وهڅو او هغه ته قناعت ورکړو چې هغه حلقوي سړک هم تکمیل کی او فرای کی، ولی کچيري په وخت سره هغه کار ونه کی او هغه دا پروژه فریج دي، موږ اراده لرو او ان شاء الله هغه امدګی لرو چې هغه پروژه مخته یوسو او پرایک.
مننه ښاغلی وزیر، تاسو اوس په افغانستان کې رغنیز پروژې یادې کړې چې پر غو مو کار پیل کړی. یو وخت همدا یوازې 15 میاشتې مخکې طالبانو د دې پروژو مخنیوي کاوه، په هر ځای کې د دې پروژو پر وړاندې خنډونه جوړول. خلکو ته څنګه قناعت ورکوي چې ولې هغه وخت تاسو د دې پروژو مخنیوي کاوه؟
په هغه وخت کې مد نظر یا مقصد د پروژې مخنیوي نه وو. په هغه وخت کې مقصد هغه څه وو چې هغه په افغانستان کې مبارزه وه، چې په هغه کې طبیعي خبره ده چې داسې څه براتلل چې په هغه کې په غیر اختیاري ډول باندې یعنی په غیر قصدي ډول باندې د سړک تخریب پکې راتلی، زه دا منم. ولی خو هغه وخت کې جنگ په افغانستان کې او جنگ طبیعي خبره ده چې د ځان سره خرابې لري.
د دې پروژو د تمویل لپاره ښاغلی عمری، تاسو پیسې له کومه کوي په داسې حال کې چې حکومت مو له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی؟
دغه د سالنګ په ارتباط چې ما مخکې یادونه وکړله چې دا هغه پروژه ده چې د اولس ډیر کړهونه په دغه باندې د تیر نظامونو په وخت کې هم سوي دي او مشکلات درلودل، نو امارت فساد تصمیم نیول سوي دي چې دغه پروژه باید چې هغه ډیر په مشکل حالت کې خلک واقع دي مخته بوزي او د خپل داخلي بودیجې نه د امکانات پرکې او د مصارف ورکړي. او دغه رقم لوی لاره د کندهار کابل یا د کندهار نه هرات طرف ته هم هغه پروژه ده چې هغه خپل ځان کې دومره نه لري لکه یو نوی سړک چې جوړیږي، دا ترمیماتي پروژه ده، نو دا هم د خپل داخلي بودیجې څخه موږ پوره کوو. ولی خو بعضې پروژې داسې دي چې په افغانستان کې داخل شرکتونه دې ته آمادګي ښیي چې د معدن په مقابل کې غواړي چې په افغانستان کې بعضې پروژې مخته یوسي او خپل عواید د معدن نه فره کړي. په دې باندې مطمئن ان شاء الله چې په هغه طریقه باندې کېږي چې د اولس هم پکې ګټي او شفافه یو پروسه ده، نو طبي خبره ده چې هغه پروژه
به ښاغلی وزیر شفافیت څنګه تاسو تضمینوي؟ یعنی څنګه تاسو ډاډه یاست چې د فساد مخنیوي کولای شي په کومو میکانیزمونو؟
په افغانستان کې په دغه بخښنو کې چې د اقتصاد دی، په دغه بخښنو کې چې هغه د سرمایه گذاری دی، او په دغه بخښنو کې چې هغه د بیا رغونی قوانین او اصول پراته دي، او یا اسلامي امارت ورته په هغه شانو کې خپل اصول او قوانین لري، هغه که په صحیح طریقه باندې تطبیق شي شفافیت ورسره لازم دی او هغه به خامخا شفافیت راځي. داسې نه دی چې په افغانستان کې یو اصول نسته یا قوانین نسته، بلکې مسله په خوا چې و په مخکې کې د تطبیق مسله و چې په هغه کې نه تطبیقېدله، او په هغه کې هغه څوک چې مسؤلیت به د اصولو د تطبیق ترلودي خپل به هغه په هغه کې شفافیت نه کاوه، نو ځکه شفاف نه و. په اطمینان سره ویلی سم چې په افغانستان کې اوس هم په مسلکي لحاظ باندې داسې کسان لرو او ستا چې هغه کچېری هغه خپل پوره استعداد او خپل پوره توانایي په کار واچي، دغه به کیفیت هم سي او ټول تخنیکی موارد به په صحیح طریقه باندې مخته ځي.
تاسو د مسلکي کادرونو یادونه وکړه. له افغانستانه تقریبا یو زیات شمیر مسلکي کادرونه وتلي دي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د کومو مسلکي کادرونو خبره کوي؟ تاسو څوک لري په د ټولګټو چارو په وزارت کې چې مسلکي کارونه مو پر مخ بیایي؟
اول خو دغه خبره اساس نه لري چې په افغانستان کې خلک چې دی هغه په افغانستان کې نسته او وتلي دي. دا ز نتایدوم دا دردوم. ولی په وزارت کې د 401 کال کې چې کله موږ د انجینری بخش کې وکتل چې پاغه کې موږ کمی درلوده چې هغه په 401 کال کې د وزارت د خواسخه ډیر خلک منفکسي و یا په اصطلاح د وزارت نه وتلی و، نو هغه کمی چې موږ محسوس کړو موږ د آزاد رقابت د لارې هغه ته اعلان وکړي چې په هغه بخښنه کې مشته انجینران راسي. موږ د یو سلو اویا کسانو کمی درلوده، ولی خو داخله مشته 3000 کسانو وکړل، نو د دې څخه معلومیږي چې دغه 3000 کسان په افغانستان کې چې بیا اسنادونه ارجوي سول او بیا د دې هغه ټول مسلکي توب وکتل سو، هغه اداره چې دلته فخوا په افغانستان کې د دغه انجینری بخش په ترتیب کې موجوده و، دغه د لاري او د نورو شرکتونو څخه د انجینران د بخش نمور دغه امتحان وخت چې هغه مسلکي خلک واقعي مسلکي خلک و په افغانستان کې موجود و او فات.
مګر کله تاسو نه زه پوښتنه وکم ښاغلی عمری چې څومره مسلکي کسان تاسو په لوړو پمدغه تاسو په وزارت کې په لوړو پوسټونو باندې ګمارلې دي؟ مثلا په موینیت کې پر ریاستونو کې څومره مسلکي کسان چې طالبان نه دي تاسو ګمارلې دي؟
موږ چې کوم ریاستونه په بمدغه بخش کې لرو چې هغه مسلکي ریاستونه دي، لکه کنټرول کیفیت دی، مثلا سروي ډیزاین دی، امداغه سید ته ورته اغه ریاستونه فاغه کی یو طالب هم نسته، اغه ټول انجینری بخش دی او ټول مسلکی بخش دی. هر څو کولای شي چې د دې پښتنه وکي او د ځپې اطمینان سره ویل سم چې هغه کسان زموږ سره په دې کار کې شامل دي او کار کوي او په اخلاص باندې کوي، ځکه چې د کله د خپل مشره طرف نه تبعیض و نه ویني، نو ظاهر خبره ده چې هغه خپل په اخلاص باندې کار کوي زموږ سره.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر مولا عبدالمنان عمری او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده. په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او نیمه نړۍ. خو اوس مو پام د دې سات لنډو خبرونو ته راړوم.